په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو ساعت مخکښو شوزو پروګرام ته ځانګړی شوی دی چې په کابل کې زما همکار همایون هیواد به یې مخته ویسي. مخکې تر دې چې دا پروګرام واوري، زه فریبا ظاهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړم. پاسر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فاروق د ورپېښې ناروغۍ له کبله ومړ. د افغان چارواکو په خبره د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د قومندان قاسم سلیماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سینما مشهور لوبغاړی قادر فرخ وفات سو. قادر فرخ چې د تمثیل په ډګر کې د استادۍ رسمي لقب درلوده، تیر شپه د ناروغۍ له کبله ومړ. نوموړی په ګڼو سینمایي فلمونو، تیاترونو او تمثیلي ټوټو کې رول لوبولی دی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د قادر فرخ مړینه د افغانستان د سینما لپاره یوه ستره او نه جبرانیدونکې ضایعه بولي. د دغه وزارت وین صابر مومند:
په تاسف سره باید ووایم چې قادر فروخ د افغانستان د سینما او تیاتر وتلي لوبغاړي له دې فانی نړۍ څخه سترګې پټې کړې دي. هغه بیګا شپه لس بجې د ترکیې په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. نو د کورنۍ د غړو خبره چې د قلبي تکلیف له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مړینه د هنر او فرهنګ په برخه کې یوه لویه ضایعه بولي.
د یادونې ده چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې دا دریم افغان ممثل او د سینما لوبغاړی دی چې د ژوند پور پرې کوي. مخکې له دې اسدالله تاجزی او آصف جلالي هم د بېلابېلو ناروغیو له کبله مړه سوي دي. د کاسا زر پروژې ساختماني چارې به ډېر ژر پیل سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویاند سیر نیکزاد ازادي راډیو ته وویل چې په دې پروژه کې د تجهیزاتو انتقالول او د برېښنا د ستونو نښلول شامل دي. نوموړي وویل د کاسا زر پروژې ساختماني چارې نږدې درې کاله وخت نیسي او څلور هیوادونو ته د برېښنا د مزو تر غځولو وروسته به ګټه اخیستنې ته وسپارل سي. نوموړي همدارنګه وویل چې په دغه لاره د پروژې سروې، ډیزاین، تجهیزات او پروفایل بشپړ سوی دی. ښاغلی نیکزاد وایي د کاسا زر پروژې په اوږدو کې د ماینونو پاکول او د جایدادونو د تثبیت چارې هم بشپړې سوي دي. د زیاتوي ناامني د دې پروژې په وړاندې له لویو خنډونو شمیرل کېږي. د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت د کاسا زر پروژه د برېښنا رسولو په هدف مهمه برېښنایي پروژه ګڼي. د دغه پروژې تړون څلور کاله مخکې د قرغزستان، تاجکستان، افغانستان او پاکستان لوړ پوړو چارواکو لاسلیک کړی چې د قرغزستان برېښنا به د افغانستان له لارې پاکستان ته لېږدوي. د پروان سیمه ییز چارواکي وایي امیر ستار غوربندي هغه قومندان چې د دوی په وینا د دې ولایت په غوربند دری کې د طالبانو پر وړاندې جنگیده، تیر ماښام د کابل په یولسمه ناحیه کې له خپلو لسو نور ملګرو سره وژل شوی دی. د پروان د والي ویاندې وحیدې شهکار نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې نه دی اخیستی. د کابل امنیتي چارواکو هم په دې اړه څه نه دی ویلي. زموږ غلا ازادي راډیو وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي نن په تهران کې د قدس ځواکونو د پخواني قومندان قاسم سليماني د جنازې لمونځ ادا کړ. د ایران دولتي ټلویزیون وښود چې لسکونه زره کسان په پلازمینه تهران کې د سليماني جنازې ته راټول شوي وو. نوموړی د جنوري پر درېمه په عراق کې د امریکا په یوه هوایي برید کې وژل شو. د قاسم سليماني مړی به د جنوري پر اوومه یعنی سبا د هغه په زیږنځای کرمان کې خاورو ته وسپارل سي. خو کرمان ته تر رسیدو پورې د هغه جنازه په څو شهرونو کې ګرځول شوی او پلویانو درناوی وکړ. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر چې په امریه د ایران دغه ځواکمن جنرال وژل سو په فلوریدا کې تر اولس ورځني لنډمهالې استوګنې وروسته پرون واشنگټن ته ستون سو. د سپینې مړۍ په حواله ډونالډ ټرمپ عراق ته هم د بندیزونو خبرداری ورکړی دی. ولسمشر ټرمپ ګواښ کړی که ایران د قدس ځواک د قومندان قاسم سلیماني د وژنې د غچ اخیستو هڅه وکړي، امریکا به لوی ځوابي اقدام وکړي او د ایران کلتوري صاحب په بمونو وولي. د بغداد هوایي ډګر ته نږدې د قاسم سلیماني تر وژل کېدو وروسته د عراق د پارلمان د هغې پرېکړې په اړه چې له دغه هېواد څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه سوی، ولسمشر ټرمپ وویل تر هغو چې موږ ته تاوان نه وي راکړل سوی له عراق څخه نه وځو. د هغې اشاره په عراق کې د امریکا پوځي اډې ته وه. ولسمشر ټرمپ خبریالانو ته وویل موږ په عراق کې په زیاته اندازه پیسې لګولې دي. او هلته فوق العاده پوځي اډه لرو چې په میلیارډونو ډالر یې پر جوړولو لګول سوی دی. ولسمشر ټرمپ ویل که تهران د سلیمانی د وژل کېدو په ځواب کې کم اقدام وکړي، دوی به د ایران پر کلتوري ساحو له حملې ډډه ونه کړي. د پخپل اداره کې دننه هغه اندېښنې رد کړي چې ګواکې دا ډول یو اقدام به د نړیوال قانون له مخې یو جنګي جنایت وګڼل سي. ډونالډ ټرمپ ویل که ایران دا اجازه لري چې زموږ خلک ووژني، شکنجه او زیانمن یې کړي، د سړک غاړې بمونه وکاروي او زموږ خلک والوزوي، نو آیا موږ نسو کولای د دوی کلتوري ساحو ته لاس ورو؟ داسې نسي کېدی. فرانسې، بریتانیا او جرمني له ایران غوښتنه وکړه چې د 2015 میلادي کال اټومي تړون رعایت کړي. دوی دا هم ویلي چې تهران د ایران د پوځي قمندان تر وژل کېدو وروسته له تاوتریخوالي ډډه وکړي. دغو هېوادونو چې د اټومي تړون درې اروپایي لاسلیک کوونکي دي، نن دوشنبه په یوه ګډه اعلامیه کې په عراق او ایران کې د کړکېچ د کمېدو پر اهمیت ټینګار کړی. فرانسې، بریتانیا او جرمني په عین حال کې د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره پر خپل هوډ بیا تاکید کړی دی. تر دې مخکې ایران ویلي و نور د نړۍ له قدرتونو سره په اټومي موافقه کې هیڅ محدودیت ته ځان ژمن نه ګڼي. د ایران حکومت د اعلان چې تېره شپه د دغه هېواد د دولتي ټلویزیون څخه خپور شو، وروسته له دې وکړ چې د دې هېواد قدس ځواکونو قمندان قاسم سلیماني د جمعې په ورځ د بغداد هوایي ډګر ته څیرمه د امریکا په یوه هوایي حمله کې ووژل شو. او روسیه د لیبیا په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې جوړولو غوښتنه کړې ده. نننۍ غونډه په داسې حال کې رابلل سوې چې ترکیه په دغه جګړه ځپل هیواد کې د خپلو سرتیرو ګمارنه پیل کړې ده. د ترکیې د سرتیرو د ګمارنې هدف د لیبیا په پلازمېنه طرابلس کې د هغه حکومت ملاتړ دی چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني. په رسمیاتو کې د روسیې د دې غوښتنې هدف د لیبیا پر وضعیت په یوه نړیوال کنفرانس کې بحث کول دي، او جرمني تمه لري چې دغه کنفرانس د دې میاشتې تر پایه جوړ سي. رجب طیب اردوغان د سی این این ټلویزیون شبکې ترکی څنګه ته ویلي د ترکیې پرون ویلي لیبیا ته ترکی پوځیان لیږلي او ماموریت همغږي او هلته د عملیاتو د مرکز په پرمختیا کې مرسته ده. د خبرونو پای.
د مخکخو خزو د ایوی بلی خبرونه ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا ونی بیا هم په دې خبرونه کې یو میلمنه لرو چې د خپل ژوند او لاستراوړو په اړه براته وغږیږي. دا میلمنه مو هم اغلی ناجیا سلیمان خیل ده. دې ته ښه راغلاست وایو. هم دا ډول تاسو هم کولای شئ په خبرونه کې را سره برخه واخلئ. که د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه هم مطرح کړئ. د خپرونې د اړیکې شمیرې مو هم دی 0999 45 40، او بل شمیر هم ده 0700 22 55. تاسو ته ښه راغلاست وایو اغلی سلیمان خیل. که په پیل کې د ځان په اړه راته ووایي او اورېدونکو ته دا ووایي چې ناجیا سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
بخیر اغلی، مهرباني.
زه ناجیه سلیمان خیل یم، د لوګر ولایت اوسیدونکی او فعلاً کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د آریانا لیسې څخه فارغه یم او دوه میاشتې مخکې د باختر پوهنتون اداره او تجارت څخه فارغه شوې یم.
یعنې لیسانس مو کړی دی.
بلې.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته، ځینې کورسونه مو هم درلودل او هم دا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه. که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو راپیل کړی وو او څومره وخت یې دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه د مدرسې شروع کړی و. مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما خپل په کور کې ما مدرسه درلوده نجونو لپاره. هم تر څنګ ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کوله، لکه الجبر، فزیک، کیمیا، دغه موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي. او 15 کاله دا دوام وکړ. 15 کاله وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیوه، نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و. ما نه شوی کولی دغه لارې د خپل پوهنتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پرېښود. فعلاً هم شته ده، تر یو څه وخت خور مې فعلاً ورندار مې مختبیه یم، او خپله مې فعلاً دولتي اداره کې وظیفه لرم. او 3 کاله کېږي چې وظیفه لرم، او پوهنتون مې هم پایته ورسه
دا په هنتون نو دند مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه ودرته
طبعا چې خپل ستونزې لري هم وظیفه هم درس ویل سخت ده زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم کله به مې مونځ وکړو کله به مې مونځ هم پوهنتون ته رسو هلته به مې مونځ کوو نو وظیفه وروسته پوهنتون وروسته وظیفه وروسته بیا کور طبعا کور که به هم یو څه مسؤلیت وسي نو سخت ډېر و خو همت غواړي زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلود ډېر روشنفکر کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم اول مور مې بیا پلار مې ورونه مې خویندې مې د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته یې دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم وخته ویسم
خلک وایي دوه هندواڼې په یوه لاس کې نه نیول کېږي که نه نو یعنې دوی په دې باور هم دي که فرزن ته هم کار کوي هم درس وایې نو هغسې نه کېږي لکه ته چې یو کار کوي که نه څنګه دغه کار خو په دې په درس منفي اثر نه وکړی
یو څه ستونزې درلودلې ځکه ټوله ورځ ستړی ستومانه بیا به کښېنی درس به وایې سبا پوهنتونه پر به آمادګي نیسي خو که چېرې څوک همت وکړي که څوک همت وکړي یعنی هر کار کېږي خو تنه په همت هم نه ده که چېرې خلک د چار طرف کې څوک دي پلار ورونه دي دوی دې لږ حمایت وکړي ما حمایت درلوده تشویق کېدلم که چېرې زه نه تشویق کېدلم هواره ورځ به مې همدا ورېده چې ټوله ورځ درس وایي یا د څه کوي یا څه کوي ما ته به سخت و خو زه هر قدم چې ما اخیسته زه کورنۍ مې تشویق کړی یم نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړې تاسو خبر په یو لاس کې ونیسم همداسې هر څوک کولی شي کله کې همت وکړي
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی څوک په کوم برخه کې شوق لري ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده اداره او تجارت فاینانس ډیپارټمنټ ما له دې سره شوق درلوده نو څوک چې څه کوم برخه وایي لومړی شرط دغه شوق دی
خلک وایي چې ریاضي سخته ده حسابونه سخت دي
بله خلک وایي چې ریاضي سخته ده ما ته ریاضي دومره اسان و چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر و ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده نو ځکه مې هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده شوق مې ډېر و شاګردان مې هم ډېر درلود حتی زما یو شاګرد و زه چې په یولسم صنف کې وم هغه لسم صنف کې وم یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته یې ویل چې د ته چیرته درس وایې د څه رقم استاد ما ته نه شوی پوهولی او استاد دې پوه کړلی نو چې شوق اوسې بیا کېږي ما شوق درلود ځکه مې هم ریاضي راته اسانو هم مې کولی شي خپله مخته ویسم هم شاګردانه مې
پخوا چې وو یعنې مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا به پوهنتونونو کې وو هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت هغوی به په دې وخت کې مصرف وو اوس هغه څه نشته دي علت تاسو څه بولئ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو هر چا به کولی شوی یعنې که هغه بېوسه به وو که غریب به وو هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی هغه نن سبا نشته دي کورسونه ختم شوی دي
افغانستان خلک ډیر فقیر خلک وي نو هغه کسانو چې تدریس ورکوو ځکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي شاید هغوی ته به هم ستونزمن و هغوی خپل اقتصادي مشکلات به هم ډېر و نو ځکه خو هغوی به یو سوه یو ډېر کم یا ډېر فیس به یې په دې اخي چې هم به درس ورکړي هم به زده کوونکي یو څه زده کړي هم به تر څنګ دوی ته هم یو څه مرسته وشي نو او بل خبر داده چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي اکثرا شاګردان یې هم پابند نه اوسي ځکه وایي مفت صنف زری وشو راځي زری وشو نه راځي نو دې لپاره چې زده کوونکي هم لږ پابند اوسي او استادانو ته هم یو څه وشي نو دغه فیس کې خوده لږ ښه راځي
یعنې ته وایي چې یو وړوکی فیس دې وي که نه
یو وړوکی فیس دې وي دواړو طرف لپاره د دواړو خوا په نفع ده
بالکل خبره به یو څه په زده کړو وکړو ځکه په افغانستان کې ډېرې نجونې چې دي هغوی له زده کړو څخه محرومې دي که خپله راته ووایې ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې دغه مزل دې څنګه وکړ له کومو مشکلاتو سره مخ سوې کومې ستونزې وي او څه ډول یې حل کړې هغه
طبعا چې ستونزې خو اوس یې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% ښځې د دوی بې تعلیمه دي او لومړی دلیل خو هم د امنیت نشتون ده مونږ خو په کابل کې ولو البته ده اوس په مهاجرت بیا کابل دومره ستونزې مونږ نه دي لیدلي، خو کله چې شاوخوا ګورو خپل ولایت ته کله زه ګورم د خپل کلي نجونې ګورم نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي. نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني. ما خپله د سره چې کابل کې بهمه بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې، کله چې لاړ شي تر څو بېرته مکتب پورې راځي مور به پریشانه و چې د لاړه څنګه شو بېرته راغی څنګه شو، او همداسې پوهنتون دورې کې هم پوهنتون لږ لرې تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وې، حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي په دې نه وه چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرا به ورکوي. نو دا هغه بې انصافیانه دي چې د نجونو حق کې هر وخت کېږي.
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې که مثال یو نفر باید دو نفرو کرا ورکړي په موټر کې که نه؟
بله، دا مشکل تر اوسه پورې هم شته ده.
کراشو دې ته تاسو د خپل کلي یادونه وکړه، په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته که نه؟
مکتبونه شته دي خو لیسې نه شته دي. مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تګ ډېر سخت دی. ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لرې دي، په ولسوالۍ کې نه شته ده، ولایت کې شته دي، نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي. کورنۍ نه شي کولی چې د خپل نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي، ته به لرې ځې او بېرته به راځې، خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي. په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپور ولایتو کې افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د الکانو په پرتله نیم نه هم کم دي. یعنی که الکان 200 نفر مکتب ته ځي نجونو سل یا سل نه هم کمې ځي، دا ځکه چې هغوی معرف توجه نه ده کړی ده، استادان نه لري یا که استادان ښځینه استادان کمې دي. ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان له کومه شي درس نشته ده، یا که مکتبونه هم شته دي ځینې یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کښېني، کتابونه کمې دي. نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې دي تعلیم نه له درس نه.
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو انجلۍ دې تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي له هغه وروسته دې نه لولي، یعنی دومره دې وکړي چې خط دې ولوستلی شي نور ضرورت نشته؟
لومړۍ ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه، سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوي نه لرې دي، د عامه پوهاوي خلکو کې ډېر کمې دي. نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی د خط وایي قلم وایي همدا په خط لیکلو پوه شي همدغه دې بس دی ورته، او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالی مشکل ده. خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لرې شي د حج اوقاف وزارت د مسؤلیت لري، خپله رسنۍ د مسؤلیت لري، د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لري کړي، نجونو حقوق نه خبر کړي، د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي، نو د جومات امامان رسنۍ که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږیږي نو د خلک به هم پوه شي. کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده، د علم یې نه تنه په سړیو باندې په ښځو باندې هم فرض کړی ده، نو دغه ذهنیت به له خلکو لرې شي چې ښځې باید نجونې باید تر شپږم ټولګي ووایي نور دی ونه وایي.
مننه درنو اوریدونکو، لکه څنګه مې چې مخکې یادونه وکړه تاسې هم کولی شئ په خپرونه کې راسره برخه واخلئ. زموږ د اړیکو شمیرې د 0999 45 30 او 0722 255. یو اوریدونکی راسره په لیکه کې ده، فکر کوم اړیکه پرې شوه، خو دغه د دوه شمیرې دي چې تاسو کولی شئ د همدې دو شمیرو له لارې له موږ سره اړیکه ونیسئ او د خپرونې له مېلمنې څخه پوښتنه وکړئ. اوس هم یو اوریدونکی لرو. بلې سلام علیکم. بلې غږ ما اورئ؟
مننه هیوا صاحب دنده وه سلامونه سلامات ما هم وای
خوشاله اوسې بخیر. اغلی څوک لکم زه؟
دلاور خان ننګرهار يم له کابل نه.
دلاور خان له ننګرهار له کابل په دې هیله چې په دې واورین موسم کې ښه او خوشاله وي. مهرباني، څه خبره یا پوښتنه لري زموږ د خپرونې له مېلمنې اغلی ناجي سلیمان خیل څخه؟ بلې ننګرهار صاحب، ستاسو غږ پرې پرې کېږي، کلک سم ځای ودرېږئ چې غږ مو په سم ډول سره واورو. بلې، د ښاغلي دلاور خان ننګرهاري غږ مو په سم ډول وانه ورېد، فکر کوم اړیکه یې هم پرې شوله. یو بل اورېدونکی به هم راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې سلام علیکم. بلې خک ما وری
السلام علیکم مې شنو زما
مو ستاسو غرازی مهرباني څوک لکم زه
ما انجام زخ په سلامونه تاسو سلام خیر خوټ وړاندې کوم عبد الستار اخوندزاده د بارکستول
اخوندزاده صاحب ډیر په خیر اخلي خبرونه ته له بادغیس څخه مهرباني څه خبره یا څه پوښتنه د خبرونه اله ملمنی څخه لری اوري
ملمنی څخه یو دوه سوال لرم
مهرباني
اول سوال من دا دی چې دا څنګه نه چې مکتب پانتون وای خپل درس پای ته ورسې وخت د کار راشي دغه کار د وسیله او واسطه چې نه یې هغه ته کار نه پیدا کیږي سمې دا سوال دی چې دا کار نه یې خپل ته استعداد پیدا کړی دی که دین یو وسیله او واسطه یې مخته کړی ده او دوام دا دی چې دغه نجونې چې مکتب وای پانتون وای زحمت وباسي وخت کې واده کې بیا ودی ته د کال اجازه نه ورکول کېږي چې دوی ولا چې کال وکړي نو په ګرد افغانستان کې په څول کې پنځلس فیصده واده بیا هغان چې واده وکړي بالا د کار اجازه نه ورکوي نو دا داسه ګټه کوي نو دا خو جامع ته خدمات نه شو دا بس لکه اول ښځې چې مانا بې سواده دي په کور کې راچې بیا هم په کور کې کښېني دا جواب ډېره به یې مهرباني
ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډېره مننه یوه پوښتنه خو دا وه چې دا کار چې تاسو کوم اوس کوئ دا په واسطه مو پیدا کړی ده که په خپله وړتیا
افغانستان کې دا مشکل دی چې هر څوک چې وظیفه لري باید واسطه تر څنګ ولري صحیح دی ورور خبر منم چې واسطه ډېر چلیږي خو د انسان خپل هلې ځلې هم بې ځایه نه دي که څوک په خپله کوشش وکړي اثر وکړي یو خو به اوسي چې د خپل په استعداد مخته لاړ شي نو لومړی خپل انسان هلې ځلې مهم دي ما کار هم له څه وخت شروع که زه مستقیم دولتي ادارې د مامور په صفت نه یم راغلی زه اول د یوسایدي پروژې لخوا د یو کارموز په شکل کار مې زده کوو چې ادارې ته دننه شولم هغه وخت کې چې ما کار زده کولو په حیث راغلم نو هلته خو مشکل دا و چې هر اداره د خپل کسان څنګه چې ورور ویلې واسطه داران مخکې کیږي خو ما د کار زده کولو په وخت کې د خپل دغه استعداد خپل آمر ته او رئیس دوی ته وښوده چې زه څومره استعداد لرم نو کله چې استعداد وویني بیا حتما شاوخوا آمر دی چا څه درته کار در زده کړی هغوی ټول کوشش کوي چې جذب دي کړي څومره زحمت چې تا سره ویسری ده هغه زحمت همدغلته اوسي خپله د سال استعداد کار واخلي
او یعنی یو څوک چې وړتیا لري هغه باید ثابته کړي چې مثال ما کې دغه څه شته دی
بلې خپل وړتیا ثابته کړي تر څو کسان هم وغواړي چې تا جذب کړي
بالکل او د واسطې خبره دا هم ده چې یو سړی کېدای شي په واسطې او ځای لاړ شي خو هغه چې کار زده نه کېدای شي هغه ترې
پاتې مخته تللی اوسي هغه وروسته چې هغه مخته لاړ شي کار کې بند پاتې شي نو مجبور دي چې هغه خلک بېرته هغه لرې کړي ځکه هغوی کار غواړي هغوی واسطه نه غواړي په واسطې به راشي خو مخته تلل په واسطې باندې به سخت دي
او دا خونزاده صاحب یو بله ښه پوښتنه دا هم وه چې ډېرې نجونې داسې وي چې هغوی زده کړې وکړي پوهنتونه ته ولولي بیا چې واده شي په کور کښېني که نه نو یعنې ګټه یې نه رسېږي چا ته هغه علم چې د دوی وکړي د هغه ثمره بل ته نه رسېږي په دې اړه تاسو څه وایي
اولا خو د علم ثمره تنه دنده چې چېرته کار وکړه او پیسې راوړه د علم ثمره تنه پیسې راوړل نه دي هغه نجونې چې واده کوي او وروسته هغوی حتمن یو کورنۍ جوړوي کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه هیواد پنځه نسله نیکمرغه وي دا ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي هغوی په دې پوهیږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخورد وکړي دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي د ماشومان تربیه څه رقم وکړي هغوی ته څنګه اخلاق ورزده کړي خو که چېرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي هغه خپله سوادونه لري هغه په دې نه پوهیږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي هغه ته څنګه د محیط نه څنګه خبر کړي نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه وروښایي نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سم وکړي د خپل اولادونه سم وروزي هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کیږي هماغه خپله دغوی لوی لاسته راوړنه ده یو کورنۍ جوړول یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده د کورنۍ نه یو ټولنه جوړیږي نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نشي کولی خپل کورنۍ خو ښه چلولی شي
یعنی تعلیم په هر ځای کې خپل کار کولی شي که نه د کور په څلور دیوالونو کې هم کېدای شي ګټه خلکو ته ورسیږي بالکل یو بل اورېدونکی به هم واورو چې څوک را سره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلے
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. بخیر اغلی چوک
ونه نام مرور جان زریز یرمان یم دی خوست سلی در شیر و سلی تلال کریس
بخیر اغلی خوست خا چه پختنا یا خبرا که لرای مهربانی او روی
من نه همکار سی بنومړی کتم کې د خوښ کوم پښتنا ده چې مثلا یو غږ ته څوم درښتیا هم کتلی چې څومره اشاره ورته وکړه په خوښنه کې یو دا دی چې مثلا که خویندې زموږ ګوښه یو مثلا تر یولسم لسم ټولګي پورې دې زده کړې شي حالیا که دوی بلاغت ته رسېږي بیا ودل کېږي نه وده کېږي او په چاته نمزد کېږي او تر ډېره حده عمده دی چې نجونه زده کړې پرېږدي او بل کورنۍ ته بیا ودېږي یو مهم مسله دا دی چې د پوهنې وزارت دې ته یو سیستم نه دی برابر کړی چې په سیمو کې ښوونځي جوړ کړي د دې لپاره منظم ځای وي ترانسپورټ لپاره تېر ورته موجود وي اوس خو متاسفانه د خلکو ذهنیت هم تر څه ډېر جوړ شوی دی د دې لپاره چې ښځه هم حق لري چې کوم نه کتنیم چې په هغه ډول چې اسلام اجازه ورکړي دا نه داسې نه چې موږ ته څه ووایي چې مثلا ښځه کولی شي خو زده کړو کړي خو په هغه په حجاب کې چوکټ کې د دې لپاره به مهم کار وشي او ډېر مهم پلانونه ورته جوړ شي دولت دې لپاره زمینه به د مسلې کې تر څو همدغه ټولنه د مشکلات څخه وباسي په موږ ته څه کار وکړو ډېری مثلا زموږ ورونه دې سواده دي موږ ته د زده کړې زمینه نه مسلې کې د کتابونو شتون د پوهنې وزارت نه سمه پالیسي ولیکي چې د زده کړې نه مسلې دا رسمي ښوونکي هغه چې مسلکي وي مستري کړي ویلې خوندی ته نو جذبور نو دا یو غټه ستونزه ده د خوندی ستونزه کې نو فکر نه کوم چې د زړه پر همدغه ستونزه وار شي او دغه مشکلات هوا شي او دغه مخ وي
ډیره مننه خوشاله اوسې کور مودن
کور ودان مخ
ملخص خاص مونږ اوریدونکو یو چې ویلې باید زمينه برابر شي ټولو ته چې زده کړی وکړي یعنی د دوی په تفسیر ستاسو نظر څه د څه کول په کار دي چې دغه کار وشي نو دا څه خونه شي چې مثال یو پیړی خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کار نه وشي کنه څه کول په کار دي
بل مامخ کې هم ویلې چې د دولت مسولیت دی لری ولسوالۍ کې مونږ مکتب نه درو کوم مکتب لرو دغه وسایل نشته ده نو دلته دولت د خلکو تر څنګ د خلکو د چې خلک باید خپل کورنۍ او حسوي انجنې مکتب ته ولګي د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي تعلیم ورته برابر کړي مکتبونه ورته جوړ کړي پوهنتونونه جوړ کړي تر څنګ یې هغوی ته کیفیت هم ورکړي داسې نه ده چې مکتب جوړ ده استاد یې یا شه یا کله شه یا کله نشه یا کتاب نشه یا قلم نشه ده وزارت معرف دولت خصوصا وزارت معرف او د لوړو زده کړو وزارت باید دې بخش ډیر پاملرنه وکړي دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري د معرف بودیجه ترڅنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي ځکه هغه هیوادونو کې چې تعلیم نه وسی تل هغه هیوادونو کې جګړه او دغه شاین ډیر دوام کوي د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهیږي دوی ته د درس ویلو زمينه نه برابر شوې ده نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درس ته توجه وکړي بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي
هو یو خبره ده هم ده چې مثال کچېرې دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یې کېدای شي په ډېرو کلیو کې نه وي خلک یې غوښتنه نه کوي که نه که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته یې هم ګټه رسېږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي پکې څوک ملازم وي څوک مدیر وي څوک تحویلدار وي ورسره به یې هغه اولادونه هم یو څه زده کړي پکې که نه یعنی دغه ښوونځي سره لدی چې نجونو ته یا هلکانو ته یې ګټه رسېږي د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغو ته یې هم ګټه رسېږي هغوی هغه خپل کلي کې مصروفېږي ورسره
بلې هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي چا که درس ولي هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره د کلی خلک باسواد کیږي کلی ځوانانو ته د کار وظیفه د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي هم به خدمتو کې هم به سورت وایم ثواب هم خورما
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ یو څو روپۍ راګټي بل اورېدونکی راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلی غږ مو رای
او بلی اور السلام علیکم
و علیکم سلام خیر اغلی څوک لکم زیا
السلام علیکم زیا مولوی صاحب بار څه خبرې کوم اورور
مهرباني اور مولوی صاحب
دا غوی مرمنه خو څه خو دې څه څه کوڅه غوښتل په دې چې د خپل تعلیم او خاطر او بیا چې موږ سمه راځي دا دې ته وویل چې دا چې دا چې دا دې نو خپل لاسرسي تقریبا
فاتاكي اول جيت جاتيا او معرب خوال كلا شوش بتر ازاي خطر فاشتك وما زادي خوبير وصف راديو ده وينان با انوان با نتفر كيش واغا دفتا اكيب دي دا معرب داري دا فرنو معرب دخل دا وزر او غالي سير فساد سير سلطي او دنجونو نمونا سخو سيستو ينسا ما تخلى ترمات انترتي تركيه تقع مرسو كل غريو دجيز باشي سوري خطون فازان نسما والدوام داخل يو خداي دولة كم دوري كيزي تتفاق تزيارت داخلات تتفاق ولو بيو مريم عنين رعلا
لکه ستاسو مقصد دا ده مولوی صاحب په بخانه سره یعنی ستاسو مقصد دا ده چې خوانزي په نوم جوړ دي نمونه شته دي او نور درس سپکې نشته ده
دا معارف دا چې تاسو مدیران غوایي لکه د بولداک معارف مدیر دا ټول ښار نه یا سړي د سیستم یې لري بغیر د رښتیا ته راغله د مدیر او د
مننه کور مودان مولوی صاحب تاسو خبره واخستل شوله غږ مو پری پری کیږي خو کوم څه چې تاسو وویل هغه خبره واخستل شو رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي خوانځیو خبره شوی خصوصا د نجونو د خوانځیو برخه کې څه وخت مخکې داسې رپورټونه هم یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم خوانځي جوړ شوی دي ماشونه ځي کوم امکانات سي دي هغه ورکول کیږي خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولیږي یا راټولوي سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي لیکن له هغه ورهخوا نه داسې په منظم ډول درس وي نه ښوونځی وي هېڅ هم نه وي نو فکر نه کوئ چې دا خو دا که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي
بالکل په دې ډول خو هېڅ ګټه نه کوي د دولت بودجه مصرفیږي او یعنی هم درس نه ورکول کیږي هم زده کړې نه کیږي هم بودجه مصرفیږي په دې اړه معارف وزارت هم بې خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات کړي فعلا هم د استادانو د بایومیتریک سیستم روانه ده شاید ټول ولایت ته نه رسېدلی خو تقریبا یو کال شو معارف وزارت د استادانو د بایومیتریک په سیستم کار کوي یعنی معارف وزارت هم دا نظر کې لري چې زموږ بودجه بې ځایه لاړ نه شي
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنی دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کیږي
تر اوسه خو متاسفانه شدیر شوي دي خو که چیرې دغه سیستم معرف البته هیئتان ډېر لیږلي دي او په دې شکل چې تاسو وایي دوی ډېر تکتیکونه مخته اخیستي دي خو ناکام شوي دي ځکه تاسو به خبر چې هیئت راځي او دوی یو څو نفر ټولوي او چې هیئت نه یې هېڅ خبره نه ده خو دغه سیستم چې دوی اوس لاسته اخیستی ده د بایومیتریک سیستم ده که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډېره حل شي
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکیل وي خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي مخکې دی چې د پوښتنې ځواب ورکوي اورېدونکی به راواخلو بله
زه سازار محمد تاسې ته وایم تاسې مې درنې مېلمنې ته د کومې سلامونه
وایم وعلیکم په خیر راغلی مهرباني اورو یې سردار محمد صاحب
پوښتنه خو دا د مېلمنې خو چې د کارمل په وخت کې یو وخت شاسره مونږ وزیر دې معرف شوله یادې بیچاره به دا تبلیغ کوو همدغه حل به کوو چې خویندې راټولې کړي په هغو باندې درسونه او تعلیمونه ووایي او نارینه به هم دې ته استول مګر خود زمونږ هغو ملایانو چې هغه زمونږ د وطن ملایان نه وو چې هغه انګرېزان ورته ویلې کېدل هغه به جیک سو په ماجتو کې به غیبتونه شروع کړي چې دا وزیر سره تاسې لورګانې به شوروي ته بیایي پلاني یې ته به بیایي دا کوي دا کوي تب شروع کړل نتیجه هغه ته ورسېدله چې هغه بېچاره لاړه در بینه موږ خو دې چې ګوره سل کاله مخکې دغه ښځو خپل حق او حقوق اخیستی وو سل کاله مخکې مبارزه کړې ده هغو خپل حق او حقوق اخیستی وو خو تر څوسه پورې دي همدغه ملایانو همدغه غټ کړ سیاست مدارانو نه دوی ته هغه حق نه ده ورکول شوی چا د دوی حق ده ولې پیسہ دې د سیاستو په حق باندې نه ملایان تیږي او نه زمونږ روز روز سیاست مداران تیږي خپل سلام ته احترام کوي
مننه خوشاله اوسئ ښه دا د سردار محمد نظر او چې وړاندې ک مخکې مخبره کوله د زده کوونکو دراتلون کې چې نه د خپل کلی خلک راځي دغه په نوم پیسې اخلي کنه دغه په نوم پیسې اخلي او بیرته غوي کې دې شي بيسي واده پات شي
بالکل دا د کلی مشران دی ولایتی شورا غنه په دې اړه ډیر ستر مسولیت لري کسانو چې خلک رائے ورکړی دا د ولایتی شورا په حیثیت راغلی دا دند اجرا کوي دا ټول دغه مسولیت دی
چې نه ترنو
بلې سره نو کې دی ولایت کې دی ولسوالانو وظیفه ده د والیانو وظیفه ده او څنګه د ولایتی شورا کسانو هغه نو وروسته به د کسن د راځي د پارلمان وکیلانو ته راځي د دغه مسولیت کې خو تر دې هله چې موږ وکیلانو ته راشو امغه والیان او ولسوالان او د ولایتي شورا غړي ترڅنګ بیا د جماعت امامان ځکه غوي خو والیان د مونږ له دینه خبر نه دي یعنی دینی په هوی کم دي نو دغه د جماعت امامان خو دومره خو پویږي سره غوي باید دغه اسلامي په هوی ډیر کی ترڅو غوي له دغه صداقت او اخلاص له دي موضوعات نه خبر شي او له دغه خیانتونو لاس واخلي
او ان کې دې شي د کلی خلک هم په دې کې رول ولري چې فرضاً دغه سکی کېږي اړوندو ادارو ته په دې اړه معلومات ورکړي کنه چې فرضاً دلته ښوونځی سپنوم ده او دا کیسه روانه ده
چې خلک خبرګون خوي هم خپل والیان دوی هم شرمېږي یو ورځ برسواسي دوه ورځ برسواسي خره غوي هم شرمېږي او دا کار مخته نشي ولای خو که چېرې د مونږ خلک ویده وسی او غوي خپل دغه خائنان خپل په حال پرېږدي نو تبن چې غوي مخته ځي ځکه سوګ مختنه نه کوي
د کار پاړه به وغږی ګو د زده کړو پاړه مو ډېرې خبرې وکړي خو مخکې لدې چې دې برخې ته راشو بیا هم یو اورېدونکی لرو هغه به هم راواخلو بلې سلام علیکم بلې غږ مو اورئ
اورم هم همایون صاحب جوړې
شکر دی خوشحاله اوسې مهرباني نوم راته وایس
ډېره مننه سمې الله مبارز یم
مبارز صاحب خیر راغلی له پکتیکا څخه کومه پوښتنه لرئ
نظر په دې برخې ته ووایم چې دغه د ښځینه شاګردانو په وړاندې خشونت یا تاوتریخوالی د استادانو له طرفه څومره ده او بل دا چې دا د کوم ولایت اوسېدونکی د ما اوس راډیو تعقیب کوم نورم د خپرونې وخت نه نیسي
ډېره مننه خوشحاله اوسئ مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی وی چې د زده کوونکو سره د ښوونځیو کې چې کوم تاوتریخوالی کېږي په دې اړه ستاسې نظر څه دی
زکونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی تنه د زکونکو په وړاندې نه بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کېږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي اوله دولت څخه غواړو چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي او که چېرې دې زکونکو ته د دوی انصاف ورکول شي دا به یو ستر برج شي نورو استادانو ته نورو کسانو ته نور ټول هغه کورنۍ ته چې تاوتریخوالی مخنیوي نه کوي هغوی ته به یو عبرت شي هغوی به راتلونکو کې له دې تاوتریخوالی مخه ونیسي او نه تنه د دولت وظیفه ده د خپل کورنۍ وظیفه هم ده ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډېر مخکې شوی مو د زکونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي د هېڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلې هلته څه خبر و څه شی دې وویلې څه شی دې ونه ویلې ال استادانو څه شی زده کړل څه دې واورېدم که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي نو هغوی به دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسېږي هم وکړي خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولېږي او پوښتنه ترې ونه کړي زه او راځه او خبر ترې وانخلي نو طبعا چې دا تاوتریخوالي به ادامه ولري
مننه بل اورېدونکی هم راخلو بلې سلام علیکم
سلام علیکم یو تاسو جوړ بخیر
خوشاله اوسئ څوک لکم زه
محمد انتظار خبر کوم د هلمند مرکز
هلمند مرکز خب خیر علی انتظار صاحب مهربانی د خبرونې ل ملمنی غلی ناجی سلیمان خیل څخه کومه پښتنه لري او روی
نه د جانې ته جان سلام نو ما ملمنی نن دا پښتنه جن دا په تاسو کله دا څه کوي دا څه د شتنج او ګورم مستاز لرو په افغانستان ته لنه کې د دې ته ډېر ځات تحتیدونه کې چې کله وځ پکې بیا شي زمو ته خو دې کې چې وځ پلاره نو بل دا پښتن دا بل دا پښتن کله چې بیا په کور کې مو کار نه کول او کوي واځ دا دې وځي کار نه کوي
مننه خوشاله سي کور مدن انتظار سے بول ہلمند څخه البته پښتنه خو تر ډیر حد مخ کې جواب هم شولې خو بیا هم کې ولن جواب دی تور کې چې مثال تاسو د کار او زده کړو په برخه کې کوم مستند سره مخ شوی یاست او مخ کې لدی چې تاسو په یو حکومتي اداره کې دنده وکړي یا کور کې مهم کار کوو کنه
بله ما مخکې هم ویل چې ستونزې وي ما مخکې لدی چې زده کړو کوم په کور کې د کور مسئله تر څنګ مې هم مدرسه درلود کورسونه مې درلودم او ستونزې خو ډېرې زیاتې وې له هماغه وخته چې ما د مدرسه شروع کوم ستونزې ولیدلې حتی د مدرسې په شروع کې ما ته اخترونه راغلل چې ته درس هم نه ورکوې ځکه د خلک ذهنیت دومره کم و چې کله ما قایدي نوراني نه ما درس شروع کړه ما ته به ویل چې ته درس ورکول د مکمل غلط دی ته باید د مونږ په شکل چا پخوا چې هغه کوم غلط تدریس دوی کوو بې تجویده یعنی ما شکل دوی ته تجویز شروع کړ دوی ما ته غبرګون نه ډېر راوښودل ډېر کورنۍ اعتراض ونیو چې درس غلط دی تجوید په کلي کومه سو د قرآن کریم خو داسې نه و نو ستونزې مې ډېرې ولیدلې له هماغه اوله
مننه خوشحاله اوسئ بل اورېدونکی به هم راواخلو اورېدونکو ته به یو څه وخت ډېر ورکو بلې السلام علیکم بلې غږ مه اورئ ستاسو اړیکه روښ شوې خو فکر کوم غږ نه کوه بل اورېدونکی به راواخلو بلې السلام علیکم بلې غږ مه اورئ ښه دوه پرله پسې اړیکې وې چې پرې شوې مخکې مو یادونه وکړه چې د کارو په اړه به هم یو څه وغږېږو چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي له کومو مسایلو سره مخ کېږي خو مخکې لدې فکر کوم زموږ تخنیکي همکار وایي چې اورېدونکی دی دا به راواخلو بلې السلام علیکم بلې السلام علیکم غږ مو اورئ ستاسو اړیکه روښ شوې ده څوک له کوم ځایه صفت الله له زابل څخه په خیر راغلې مهرباني د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ بلې بیرته به را وګرځو خپلې پوښتنې ته نو لکه کله چې راغلي دلته کار کوئ که نه یعنې له کوم مسایلو سره مخ شوي یاستئ
مغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي هر برخه کې ستونزې شته دي کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي لکه دوی چې لومړی کامیابیږي ځینې وایي چې دغه بس چې د دغه سړی په کار دي دغه مردانه ده دغه زنانه ده دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي د نجونو چې راغلي دي دوی دا توانایي نه لري سی چې زده کړه یې کړی ده خو توانایي د کار کولو نه لري تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یا یو کال تېر شو د وړتیا یو خو دغه نه وروسته دغه موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي خدای مخکل دی چې د خزه استعداد ویني په دې فکر کې دی چې خزه کار نشي کولای دغه یو ډیر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو مینس کې رایج ده نو کله چې هر انجری کار تمخکی کیږي اول باید لیک د خپل همت وکړي د خپل توانایي دوی ته وخی تر څو ثابت کړي چې زه هم کار کولای شم دا نه چې تنه سړی کار کولای شي خزه نشي کولای نو دغه ذهنیت تر څو بدلیږي یو څه وخت نشي خلک باید د خبرو مانی چې څنګه چې سړی کولای شي ښځې هم کار کولای شي
بل اورېدونکی راخلو بلې السلام علیکم بلې غږ مو اورئ ستاسو اړیکه روښ شوې ده مهرباني وکړئ فکر کوم اړیکه پرې شوله بل اورېدونکي ته به ورشو چې څوک راسره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلې غږ مو اورئ ستاسو اړیکه روښ شوې ده مهرباني وکړئ فکر کوم هوا خراب ده که څه کیسه ده چې اړیکې نن پرې کیږي خو په هر صورت بیا به هم واورو چې کوم اورېدونکی راسره په لیکه کې دی بلې السلام علیکم بلې
الو
اوریه اوره ما څوک له کوم ځایه
نازغه اوریه
ستاسو غږ راځي مهرباني وکړئ خپل نوم راته ووایاست
زه اوس
تاسو له هلمند څخه خبر اغلی زمونږ په خبرونه کې راسره اغلی ناجیا سلیمان خیل میلمنه ده کومه پوښتنه کلرۍ مهرباني اوروي کتاب چاپ کړي ستاسو پوښتنه مونږ وانه خستله نه پوهېږو نن نه اړیکو کې څه ستونزه ده چې کله اړیکه پرې کېږي کله غږ سم نه راځي خو په هر صورت ده چې د خپرونې شېبې ورو ورو رانږدې کېږي چې خپرونه پای ته ورسېږي غواړو تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکوئ ځان ته مو یعنې څه نیت دی چې فردن څه به کوئ
بله زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم نو پلان لرم چې فعلاً مستري وکړم ډېر هڅه مې دا ده چې بورسو ته اپلای وکړم د بورسو له لارې مستري وکړم او له مستري وروسته به انشاءالله غواړم د ښځو لپاره خدمت وکړم د ښځو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم پلان مې همدا ده چې اول به مستري کوم وروسته به چې هېواد ته بېرته راوګرځم بیا به انشاءالله په دې برخه کې کار وکړم
مثال مخکې مو مدرسه درلودله کله چې ماسټري وکړئ او راشئ نو څه به کوئ په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ
فعلاً خو مدرسه خو ما تجوید ترجمه تفسیر دغه موضوعات دی چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي پاکستان کې مې ویلي وو نو د دې وروسته کله چې زه بېرته هېواد ته راستنه شم ځکه فعلاً د ما بخش اداره او منیجمنت فایننس مې بخښلم نو زه به اول بودیجه برابروم وروسته به که وشو مکتب وشو که پوهنتون وشو د دې لارې غواړم نجونو ته زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د نجونو لپاره جوړ کړم
یو بل اورېدونکی یې لرو ده ته به هم ورشو بله سلام
مرمنی محتنه دا چې دا یو غواړي خپل درسونه نور مخ ته وړاندې ویسي او کنه ماستری دکتورا برنامه څه پلان لري او کنه
نوم خو درته ووایه مخکې له چاړي کپرې شي
زبیر خبرې کوم جلال آباد ښار
نه مننه ښاغلی زبیر نو دغه پوښتنه وه چې لږ مخکې ځواب شو چې تاسو غواړئ ماسټري وکړئ او بیا وروسته ښځو ته خدمت وکړئ بل اورېدونکی راخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی او څه پوښتنه لري بلې سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام په خیر راغلی څوک له کوم ځای
جعفری له هلمند
له هلمند څخه جعفری صاحب خیر راغلی مهرباني کومه خبره پوښتنه لري اوروي
تاسو اورېدونکو ته سلام علیکم جعفری د ټلیفون په لیکه مې د هلمند څخه زما پوښتنه دا وه د اوسو چې د سولې فاصله باندې دا کومه طرحه لري یعنې څه کړي دي دا پوښتنه وه او بله پوښتنه مې دا وه هغه سجنه خوندې یا نارینه چې له تحصیل ته لاسرسی نه لري د هغو دپاره دا څه پیغام لري دغه پوښتنه مې
مننه خوشحاله اوسئ ښه دوه داسې خبرې چې یوه ډېره لویه مسله یعنې د افغانستان د سولې مسله چې تاسو په کې څه وایئ یا څه کول پکار دي مهرباني په دې اړه واورو
د افغانستان د سولې په اړه امنیت هغه مشکل دی چې ښځې له درسه له تعلیمه بې برخې کړي دي نو د سولې په اړه مونږ ټول همدغه د سولې غوښتونکي یو او د خپل د مقابل کس له مقابل ډلې څخه هم همدا غواړو چې سولې ته راشي او دغه د سولې پروسه که دولت پکې داخل دی که مقابل طرف که هر ارګان پکې داخل دی دغه د سولې پروسه د لږ زر مختوی سي او له طالبانو هم د اوربان غوښتنه لرو تر څو چې د سولې پروسه مخته ځي ځکه دغه سوله تر څو سوله رانشي د ډېر ستونزمن د ښځو ته دوی حقوق ورکول درس ویلل تعلیم کول نو لومړی له خپل دولت څخه بیا وروسته له ټولو دخیل ارګانونو څخه غواړم چې دغه پروسه ته د سولې پروسې ته لږ توجه وکړي
او هغوی ته مو پیغام څه دی چې زده کړې نه دي کړي هغه که مېرمنې نجونې دي یا که نارینه دي
زما پیغام ټول هغه کورنۍ ته دي دولت څنګه دولت سره کورنۍ ته مې همدا پیغام دی هغه کسانو چې تر اوسه تعلیم لري کړی اوس هم وخت د تعلیم دی یعنی دا فکر کې نه و چې زما عمر یو څو کاله تیر شوی د زړه تعلیم وروسته پاتې یم اوس د هم قلم را واخلي زده کړې لپاره هیڅ وخت نه وخت نه دی اوس د هم درس شروع کړي او که چیرې خپل یې نشي کولی یا ستونزې لري یا هر دلیل چې وړاندې کولی شي د خپل راتلونکي نسل د بې تعلیمه پرېنږدي هغوی دې وهڅوي هغوی تشویق کړي هغوی ته د درس ویللو زمینه برابر کین.
یعنی د زده کړې لپاره هیڅ وخت هم نه وخت نه وي. یو خبره ده هم چې فرزن کیدی شي په کور کې هم یو څوک درس وایي، پلار یا ورور یا یو څوک چې زده کړې کړي وي، هغه د نورو سره چې فرصت بهر نه وي ورته برابر دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي چې یو څه زده کړي.
بالکل، دوی کور کې هم کولای شي که یو پلار خصوصا کلی کې که هغه نجونې نه شي کولی لرې لاړ شي درس ویللو ته، اما کور کې د یو قلم ورته واخلي او کتابچه دې ورته واخلي، هماغه څه چې زوی زید باندې درس وایي بېرته در راشي خپل لور ته دې ورزه کړي، که تر څو زمینه برابر کېږي دوی وشي کولی یو څه ناسامدګي کور کې زده کړې ولري.
یو بل اورېدونکی هم راخلو. بلې، سلام علیکم.
نو دا تعلیم کېږي خو دلته د تعلیم نه د خلکو د خلکو زړه تور کړی، بعضې بعضې دي همدې خپله په دې مکتب مانو بعضې خلکو
نوم مکراته وایي مخکې لدی چې خپل نظر مطرح کوي.
زما نوم ملنګیار دی.
ښه، ملنګیار صاحب له کوم ځایه؟
د کوټ ولسوالۍ.
کوټ ولسوالۍ نه، په دې هیله چې په کوټ کې قراری وي. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ را سره شریکه یې کړئ.
نو به دغه پوښتنه هم لرو چې مقصد دلته داسې دې مکتبونو کې داسې معاملې شروع دي که نه؟
بله، فکر کوم د دوی اړیکه پرې شوه. ملنګیارو اړیکه پرې شوه. بل اورېدونکی راخلو چې دی څوک راسره دی. بلې، سلام علیکم. بلې، ستاسو اړیکه رخ شوې ده، مهرباني وکړئ څوک له کوم ځایه؟ فکر کوم نن دا چې کابل کې سخته واوره ورېږي، هوا سړه ده، نو نه پوهېږم چې دی هم په اړیکو په څه تاثیر کړی که څه کیسه ده چې نن غږونه یا نه راځي یا پرې کېږي. بلې، سلام علیکم. بله اړیکه راخلو. بلې،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی، څوک له کوم ځایه؟
غانیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې. تاسو محترمې خور میلمنې ته
په خیر راغلی. له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ ښاغلی غامیر، که د خپرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ؟
د محترمې میلمنې یقینا چې باید تعداد خور ده او مونږ پرې ویاړو، خو زما البته شخصي نظر ده د یوې ښځې لپاره ښه وظیفه او مقدسه وظیفه تعلیمي ده، ځکه پیغمبر علیه السلام ځان ته د معلم خطاب کوي، انما بعثت معلما. نو دا به ستاسو لپاره او ستاسو د والدینو لپاره صدقه جاریه وه. ښه به نه وه چې خپلې معلمۍ ته مو ادامه ورکړی وای؟ دغه پوښتنه مې
کوله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
روز خا مننه کوم. بشکه چې معلمی مقدسه وظیفه ده، نه تنه انجنونو لپاره، هر څو لپاره تر معلمی مقدسه وظیفه بل نشي کېدلی. خو هر مور یو معلم ده، هغه چې د خپل اولاد روزي او تربیه ورکوي هغه یو معلم ده. هر څوک چې چاته یو څه ورزده کوي هغه معلم بلل کېږي. زه باید دا ووایم چې د معلمي تر څنګ نجونې نورې زده کړې ته هم ضرورت لري، لکه موږ ولسوالیو کې ولایاتو کې اکثرا ښځینه ډاکټران نه لرو، حتی په مرکز کې نه لرو. نو اکثرا خلک چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي، اول پوښتنه همدا وي چې ښځینه ډاکټر شه که نه. اکثرا سړي چې د خپل خور یا خپل ښځه ډاکټر ته بیایي وایي چې ښځینه ډاکټر شه که نه شه. نو د معلمي تر څنګ دغه ځینې نور موضوعات هم د ځینې نور زده کړې هم مهمې دي چې ښځې ورته ضرورت لري. دا ډاکټر ما یو مثال وړاندې کوم. نو که پاتې شو د ما په موضوع باندې راغلی، ما وویل چې ما د خپل د زده کړې لپاره نه شو کولی چې مدرسې باندې صحیح ده چې هغه دینی او اخروي اړخ دواړه یې درلوده. د ما مدرسه فعلاً هم جاري ده، بند شوې نه ده، الحمدلله ښه ده، نور کسان یې مخته بیایي. خو زه د خپل پوهنتون لپاره مجبور وم چې تر څنګ یوه بله دنده هم ولرم.
بل اورېدونکی هم راخلو چې څوک له کوم ځای را سره دی. بلې، السلام علیکم. بلې، ستاسو اړیکه رخ شوې ده، مهرباني
وکړئ.
السلام علیکم. زابل ولایت، زابل ولایت په د زابل شمال زو څخه د خپرونې له میلمنې څخه که کومه پوښتنه لري اوروي؟
پوښتنه خو مې دغه د روزیانه دغه خوځیانه خو پر دې ښه بحث روانه ده، او کاش کې چې داسې سم نه وای، لکه د لوګر جنسي تیری نه وای. دغه لوګر کښې چې اوس کم پوهنتونانو کښې یا په مکتبونو کښې دا جنسي ځورونې دي، او له دغسې چې باید خلک ډېر دغه وکړي، نفرت وکړي او حکومت ورته پاملرنه وکړي. نو دا خو ډېر خوندور بحث
ډیره مننه، خوشاله اوسئ. ښه، دا وی چې بیا مغه مسله را مطرح شو مخکې چې تاسو یې دونه وکړه چې باید هر چیرې چې ماشومان ځي د زده کړو لپاره باید څارنه یې وشي. بل اورېدونکی به راواخلو چې څوک راسره په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم.
بلې
بلې، ستاسو اړیکه روښ شوې ده. څوک له کوم ځای؟
السلام علیکم. هم کا فتا تا تا سے درنی من مانی تو سلامنا نکتے سرمات وایا
سلام سے
رو جوڑو
من نا نمبر تو وای لکم زیا
کل پچیر حکمل یم د پکتیا تا
حکمل سیب ل پکتیا سخ خیر اغلی مهربانی اورو د خبرونی ورستای شی بی دی کوم پختنه لری
ما مننه او کین اساس من منی هر پختنه حفیظ معلومات وې خو پلند کوي رما چې کوم سفرونه داخلي یا په خارج کې کړی دي، آیا کوم سفر څخه د خو خدا او نه کوم سفر دیتا جالب دی؟
مننه، خوشاله اوسئ حکمل صاحب. د پښتنه به هم تاسو مختکیک دو چې سفرونه مو کړی دي، که څه کیسې یا جالب خاطرې ترې لري؟
ما زکړی مهاجرت دوره کې کړی، البته تر نه هم ټولګي غوړو خپل هیواد ته راغلی یم او کوم بل سفر نه لرم، نه داخلي نه خارجي، یوازې خپل کلی ته ځم راځم او متاسفانه فعلا نه لرم. نو مستری لپاره به انشاءالله زه به بیا سفر مخته ولرم.
مننه. بس یو بل اورېدونکی به هم راواخلو را سره څوک په لیکه کې دی. بلې، السلام علیکم. بلې، غږ مو اورئ؟ د دې اړیکه پرېښ والا ښه د خپرونې وروستۍ شېبې دي. تاسو وایئ چې ماسټري کوئ، کار به کوئ، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې ښځو ته ژوند ښه شي، یعنې څه باید وشي، کوم فرصتونه برابر شي؟ خو مخکې له دې چې دا پوښتنه ځواب کوي، یو اورېدونکی به راواخلو. بلې، السلام علیکم. اورم اورم، څوک له کوم ځای؟
ما حاجی ګل ولی د نجب الدین اخونزاده د اړې تاریخي کلینې د خبرې کوم.
خیر اغلی حاجی صاحب، خبرونې ته مهرباني وکړئ. د خبرونې وروستۍ شېبې دي، له تاسو اورو چې د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ. مهرباني.
زما د دې خور نه دغه پوښتنه ده، کنه چې دا مخکې ویل چې ما په مدرسه کې درس ویلی، ماته ما باندې اعتراض و چې قرآن عظیم شان کې خدا نشته. دا دې پکې تجدیدی نظر راوس، خلکو پې اعتراض کاوه، دې نظر پکې راوس. یوه پوښتنه مې دا ده، بله پوښتنه مې دا ده چې د دغې خور مدرسه کوم درس ویلی؟ دا په بادغیس کې چې کوم شو دغې ماشومې سره، د دې څه پوښتنه شوې نه ده شوې، او کله به کېږي او کله به نه کېږي؟ دغه جزئیات خو بیرو سمون سره
مننه، خوشحاله اوسئ. د بادغیس د پیښې مسله به مو په رسنیو کې تعقیب کړی وي، خو دوی وایي چې فرزند دا خلک پوښتنه دا ډول چې نه پوهېدل چې یعنی له تجوید نه خبره او که څه کیسه وه چې دوی اعتراض کوي.
د خبره تر چې عامه پوهاوی ماویل چې کمې دي، خلک له تجوید نه خبر وه. کله چې ما لومړی ځل نورانی قاعده له تجوید سره شروع کړه، بیا غنه وروسته قرآن کریم او تجوید، نو دوی هغه پوهاوی کمې وي، دوی نه منل هغه تجوید. دوی ته نه ویو چې دا قرآن کریم خو موږ پخوا هم ویو، مګه د خپل په ژبه ویلو. دغه چې کله تجوید مې ورته معرفي کړ فرزند چې دغلته باید غنه وشي، دلته دغه شی وشي، دوی ته د ټول خبرې نه ویوي، نو ځکه دوی نه منل را سره. خو بیا ما هم ورسره مبارزه وکړه.
تجوید ویل یو څه وخت هم نیسي. په صورت مخکې یو پوښتنه وه، د پوښتنې سره وخت پرونه هم پای ته رسوو، چې فرزند د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي په افغانستان کې څه باید وشي؟
د لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي، دلته هر وزارت بیل مسؤلیت لري. حج اوقاف چې محکمه وویل چې عامه پوهاوی لري کې ډېرې کې د ملایانو طریقه، جوماتونو طریقه، خطبو طریقه، همدا رقم امنیت خپله مسؤلیت لري چې باید امنیت تامین کړي. د ښځو وزارت ډېر مهم رول لري، چې متاسفانه موږ داسې خاص لاسته راوړنې د ښځو د وزارت نه وینو. باید د تاوتریخوالي قضیې ته په جدي توګه پاملرنه رنه وشي. ولایتي شورا او دینی علما دوی هم باید د ناوړې دودونو لکه په بدو کې ورکول، د ښځو د درس نه منع کول، له دې موضوعاتو مخنیوي وکړي. او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو ده وزارت د ځکه اکثرا کورنۍ په دې عقیده دي چې موږ ښځې او نجونې د خپل نجونې لکانو سره په یو صنف کې نه کینو. لوړو زده کړو یو هیله لرم، که چېرې دوی کانکور کې د سهمیه ورکي او 50% هر 50% انجن او 50% الکان سهمی ولري دوی کولای چې د دوه ټولګي جوړ کیو بد انجن لپاره وی بد الکان لپاره وی ک د درې سم نفر جذبوي یو نیم سر به الکان یو نیم سر به انجن وی او دا مشکل به حل شي د هیواد کې
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو د مخکخه خزي خبرونه چاغلی ناجیه سلیمان خیل پکې را سره میلمنه و په همدې ځای پات رسیدي تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو وخت ولري
په افغانستان کې رفاه د شزو لا پیاوړتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خبرېږي